Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، نن سه شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونی وی د جدي اتلسمه او د میلادي 2019 د جنوري 8. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په اسلام آباد کې د سولې د شورا د دارالانشا د رئیس او په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د کابل ولایت د درې سوه محلونو د رایو د تفتیش کار به نن پای ته ورسیږي. کابل او یو شمیر نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برېښنا به نن بیرته جوړه شي، او د منځنۍ آسیا د دو هیوادونو شپږ اتباع به نن په سویډن کې د تروریستي تورونو په خاطر محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل. تمد چې د کابل د رایو د درې سوه محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی ترڅو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درې سوه محلونو تفتیش پای ته ورسیږي، او دغه درې سوه محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ وتوانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سعادت همداراز وویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 23 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برښنا پرېښوي مزي باید تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برښنا برخمن شي. د افغانستان برښنا شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د برښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوې دي. له دې پیښې وروسته د پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو برښنا قطع شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یو کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
هری کورنۍ ته چې غړی یې له لاسه ورکړی 50,000 افغانۍ، او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوې. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 1.5 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې 3 تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري اژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1,200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو پر رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی، په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغیزستان یو تابع پرون دوشنبه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپږتنه اسلامي دولت ډلې یادایش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه یې د سلر بیشتاو شپش سل بیش کلونو ترمنز دی پا سویدن که پا قانونی توگه جوان کوی. دا دوی دریتن پا سویدن که دوی حمله پا پلانولو تورندی خودوی طولو پرزان لگی دلی تورون رد کردی. او شاو خواه دری سوا فعالانو پروند قرغزستان پا پلازمین بیشکک که ده هغه سپا ورندی چه دوی پا دی هیوات که ده چینایی کدوالو ده شمیر زیادوالی بولی مظاهره وکره. مظاهره کون که ده دی هیوات لچارواکو و غشل چه غیری قانونی چینایی کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت د ورکولو پروسه ودروي چې د قرغزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو دغه راز د قرغزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کېږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کېږي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 پښنوی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د دې خبری مجلې په لړ کې اوري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د سولې لپاره هلې ځلې یو لاس نه دي.
زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنواخته شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو ژر نتیجې ته ورسیږو.
د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزې کار به نن بیرته ترمیم شي.
د برق کومه پایه چې ویشتل شوې ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا ویشتل شوې ده.
د ورزګان والی بانکونه تورنوي چې له خلکو غیر قانوني پیسې اخلي.
د معاشات په یوه کې بعض مامورین د خلکو څخه پیسې اخلي. د دې مخه باید په تمامه معنا ونیول شي.
د کابل په صنعتي پارکونو کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه جذب شوې.
خزی ریچ مونگ نرو اغدا دا چه دی باریکاب سنتی پارک پا طول و مدرن زربنا و او سهولتون رو بانده برابر کارنه لخیر تکمیل سوی دی.
دا دی او زینو نور موضوعات و ترسنگ دا افغانستان پا عرد دا نریوال و مطبات و تبصیر رو تکتنه کهو. ساعت 2 او 2 دقیقی دی. دا زالی رادیو خبرونی هم د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. محمد عمر داوودزی چې د یوه پلاوي په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ځي دا څرګندونې تېره شپه آزادي راډیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داوودزی له سفر سره په یوه وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي یو وار بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیلوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د دې هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابرې کړي. محمد عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی دغه څرګندونې تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او وویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولی شي.
شونه روان دي په منطقه کې مګ متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنواخته شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو ژر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په هکله د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داوودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یا وروسته ورته خبر ورکړل شوی. خو د ده په وینا د اغېزمنتوب لپاره دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د اساسي چارو کارپوه سید خالد سادات وی د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دې ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د دې په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولی شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
دې څخه موږ سره نشو پټولی چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډېر کم کارونه طالبان کولی شي. او دا طالبان مني، زه باور لرم چې که د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړی انتقال خطر دفتر ته یک دی پاکستان لاس مبرهم او خره ده.
د ښاغلی سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د یوې په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوي غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولېږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې آژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې بله غونډه به کله او چیرې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وای په بغلان ولایت کې به د برښنا پریشوي مزید نن سه شنبه تر غرمې پورې ونخلول شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو په بغلان ولایت کې کابل ته د وارداتي برښنا مزید په ډزو وشتي او غوڅ کړي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
پر کابل او ځینو نورو ولایتونو لکه پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر د برښنا د پرې کېدو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت وای تخنیکی کارکونکي د دغه برښنا د سرکټونو د بیا نخلولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. د برښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دغه برښنا لومړی سرکټ نن شپه ونخلول شي چې د ده په خبره له نخلېدو سره به د کابل ښار د ځینو سیمو برښنا فعال شي.
ان شاء الله کې یک سرکټ ازو یکم شپ ساخته شوه
د بوبل هڅه کیږي چې یو سرکټ نن شپه جوړ او یو سرکټ وصل شي او دوهم سرکټ به ان شاء الله تر سبا پورې بیرته وصل شي.
ان شاء الله کوه هم دوباره وصل مې
برښنا شرکت اعلان کړ چې نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پلخمري دوشي ترمنځ په سیمه کې د برښنا دوه سرکټونه پرې شوې دي. د دغو سرکټونو له پرې کېدو سره پر کابل، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې کابل ته تېره شوې وارداتي برېښنا پرې کېږي، بلکې پخوا تر دې هم څو ځلې په یاد ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې دغه برېښنا ته زیان رسېدلی ده. د طالبانو ډلې پخوا تر دې ویلي چې د دوی غړي د برېښنا رسولو خدمات نه ګواښي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه برېښنا د دوی د غړو لخوا پرې شوې نه ده. مجاهد ادعا کوي چې د دوی غړي د دغه برېښنا د مزو د بیا نخلولو په هدف د افغانستان د برېښنا شرکت له کارکوونکو سره په اړیکه کې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان د دغو مزو په قصدي پرې کولو تورنوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شک پرته په وروستیو کې د برق کومه پایه چې ویشتل شوې ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا ویشتل شوې ده. دوی همواره او همیشه عمل منفعت قوتونه سرکونه او د برق پایه هغه چې خلکو ته خیر رسیږي هغه موخې ته او هدف ګرځوي. خپل
بلخوا په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو استازي او د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل نن سهار د طالبانو د ډلې غړو د دوشي ولسوالۍ د کیلګۍ په سیمه کې غوښتل چې د تیلو یو ټانکر له ځانونو سره یوسي، خو کله چې امنیتي ځواکونه ور ورسېدل د دواړو لورو ترمنځ نښته پیل شوه چې په نتیجه کې کابل ته د وارداتي برېښنا دوه مزې پرې شول.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org په ازادي رادیو ویب پاڼه کې د ازادي رادیو تیری خبرونه هم اوریدل شي او همدارزه مطالب لوستل شي اوس په رضوان مراد درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
نیویارک ټایمز ورس پانه په خپل ورستې غنه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې پړه چې لسګونه کسان په کې مړ شول یو مطلب خبر کړی دی ورس پانه د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په $1 مزدوري د سرو زرو د وستلو لپاره کان کیندنه کوي نیویارک ټایمز لیکلي افغانستان په طبي زیر مشتمن هیواد دی خو دوامدار تاوتریخواله د باصلاحیته دولتي ادارو نشټواله او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان قانون د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی د مهم آیت په توګه رول ونه لري دا مطلب لیکوال وای افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظم کړي خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی د بدخشان سیمې زو مقامات ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یک شنبې پورس د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیخه کې لک تر لګه 1.5 کسان مړ شوي دي د کان د نړیدو پر مهال 1.5 کسانو د سرو زرو د وستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان پر د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي سرګندونو پر د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی سرګندونې نقل کړې دي مولاونی نیوز ویک مجلې ته ویلي د هغو سرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پړه کړې دي ولسمشر ټرمپ تیر اونۍ ویلیو پخوانی شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي ولسمشر ټرمپ د غراز د افغانستان د روانه جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوز ویک مجلې ته ویلي زما په باور د ولسمشر دا څرګندونه د اوسنی حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ ده د ناهیلۍ په خاطر دی نیوز ویک لیکلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې سرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالد ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې
د پایتخت زون پرختي اداره د دریو کلونو لپاره صنعتي پارکونو ته د سلګونو میلیون ډالرو د جذب خبره کوي د دې ادارې سرپرست عبدالسامي ستانگزي پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې ویل چې یو شمیر پانګوال حاضر شوي چې په دغو پارکونو کې پانګونه وکړي د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزی راپور واوري
د پایتخت زون پرختي اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پنګوونې زیاتوالي غنو خلکو ته کاري زمينه برابر کړي او ورسره به کورني تولیدات زیات شي د دغه ادارې سرپرست عبدالسامي ستانگزي د دوشمې پورس د خپل لاسترونو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پنګوونې د زیاتیدو خبره وکړه
خزیرې چې موږ لرو هغه دا ده چې د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زیربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوي دي او نه ویست غټو سرمایه‌ګزارانو هلته د سرمایه‌ګزارۍ لپاره د شورای عالي اقتصادي نه تاییدي اخیستې ده دوو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګزاري موږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي د 15 لکه کسانو لپاره په غیر مستقیم شکل باندې د زمينه کار برابرېږي
کاغلی سنګزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب سروبي محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمينه هم برابره او 250 زره کسان ته په مستقیم ډول کاری زمينه مساعده شي هغه په باریکاب کې د کډوال لپاره د خرګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیايي پروژو پلي کېدل د دغه ادارې له هڅو څخه یاد کړل دا په داسې حال کې ده چې ډیری پنګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشټوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار دا دی چې د تولیدات لپاره ورته لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکاري دفتر وایي چې په یوولس ولایتونو کې د دیارلس صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په یوولس ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي،
که البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده.
په دوغو پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونو وړاندیزونه کړي.
ښاغلی رساو ویل په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک، په هرات کې د هرات صنعتي پارک، په کندهار کې شور اندام، په فاریاب کې انتخوی، په غزنی کې پیرکا، په هلمند کې بوس، په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه، په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکاب پارکونه موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اورسکان والی وای په دې ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک مسؤلان له خپل مشتریانو څخه په غیر قانوني ډول پیسې غواړي. والی د خبرې د دوشنبه په ورځ یعنی پروند خصوصي سکتور لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. په اورسکان ولایت کې د مهال عزیزی بانک، اسلامي بانک، کابل بانک او د افغانستان بانک فعالیت لري. له دې ولایت د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک له خدماتو خلک راضي نه دي. والی محمد شفیق اسدلا سید دغه راز زیاتوي چې د یادو بانکونو مسولین له خپلو مشتریانو څخه په غیر قانوني توګه پیسې هم اخلي. نو موړي د یادو بانکونو له مسولینو غوښتنه وکړه چې دغه کارونه څخه لاس واخلي.
بل علم یې د افغانستان بانک څخه دا ده چې د بعض میده پیسو په ورکولو کې دا به افغانستان بانک بعض مامورینو پیسې اخیستلې د خلکو څخه چې هغه دوی به په میده پیسې ورکول او بل د مشته غټه راکړي، بیا به نو یو 15,000 راکړه، نو بیا به زه دا کوچنۍ در غټه کړم. په بعض وختو کې د بعضې راپورونه موږ ته د کابل بانک څخه هم راځي چې د معاشاتو په عوض کې بعضې مامورین د خلکو څخه مامورینو څخه پیسې اخلي. د دې مخه باید په تمامه معنا ونیول شي چې دا کار ونه شي.
محمد شفیق اسدلا سید دغه خبرې نن دوشنبه په ولایت مقام کې د خصوصي سکتورونو لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. د یادو بانکونو مسولینو چې هم په همدې غونډه کې ګډون کړی وو او پر سټیج هم خبرې وکړي په دې اړه څه ونه ویل. محمد شفیق اسدلا سید دغه راز د بانکونو له مسولینو غوښتنه وکړه چې د اورزګان دغه جګړه ځپلو ته پیسې په پور ورکړي، څو دغه ولایت خلک خپل شخصي پانګونه وکړي او د بیکاری کچه راکمه شي.
اسلامی بانک د پاکستان اسلامی بانک چې کوم پروګرامونه لري نو هغه عزیزی بانک ولري دا د مرزکه خلکو سره چې شریکي خلکو سره چې همکاري وکړي کومک وکړي د روزګان ولسونو ته قرضونه ورکړي د غوسره معاملې وکړي د غوسره شراکتونه وکړي چې د خلک په کار وګرځي.
په اورزګان ولایت کې د محل عزیزی بانک، اسلامی بانک، کابل بانک او افغانستان بانک فعالیت لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
چین وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون خبریالانو او کارپوهانو ته اجازه ورکوي چې شینجن ته ورشي او په سیمه کې د خلکو وضعیت له نږدې وګوري. د راپورونو له مخې په سیمه کې اقلیت ایغور مسلمانان تر سخت فشار لاندې په کمپونو کې ساتل کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
چین د دوشنبه پر ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو چارواکو ته به اجازه ورکړي چې نا آرام لویدیځ ایالت شینجن ته ورشي، خو په دې شرط چې د هیواد په کورنیو چارو کې به مداخله نه کوي. دغه څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ پرون په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. تر دې څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل بجلت په دسمبر کې ویلي وو چې دفتر غواړي چې دې سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړل شي تر څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي اقلیت مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو که ساتل کیږي. له بشری حقوقو څخه د سختو سرغړونو راپورونه په سیمه کې د اقلیت اویغور مسلمانانو پر وضعیت متمرکز دي. شینجن چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري، له سیمې د ناوړه بشری وضعیت په اړه ډیر راپورونه تیر کال خپاره شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ وویل شینجن د ټولو پر مخ یوه پرانستې سیمه ده او د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون ټولو لورو ته چې غواړي له دې سیمې کتنه وکړي ښه راغلاست وایي، خو په یوه شرط چې د چین د قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي او هم د سفر ټول طرزالعملونه عملي کړي. خو لو کانګ دا خبر درې هم ورکړ چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون بهرني اتباع او متخصصین باید د چین په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تل ادا کړی چې شینجن ته د بهرنیو خبریالان او د چارواکو د ورتګ هرکلی کوي، خو ډیر ځلی لیدل شوي چې هغه بهرني خبریالان چې سیمې ته تللي نیول شوي یا د پولیسو لخوا تعقیب شوي او د کمپونو د وضعیت او ایغوریانو سره د چلند په اړه د راپورونو مخه نیول شوې ده. چین په سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې له ترهګرۍ او بیلتون غوښتنې سره د مبارزې په نوم پر اقلیت مسلمانانو سخت مقررات وضع کړي دي، خو د پولیسو لخوا مقررات په دې وروستیو کلونو کې سخت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکه اداره په دې باور ده چې په شینجن ایالت کې به شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور اقلیت ترک ټبري مسلمانان د بیا روزنې په مرکزونو کې ساتل کیږي. د بشري حقونو فعالانو ویلي چې په سیمه کې قومي اقلیتونه چې که تنکي ځوانان یې آن اوږدې ګیرې ولري یا یې مخونه پټوي له مقرراتو د سرغړونو په خاطر توقیف کیږي.
او اوس هم د دې خبري مجلې د څو مهمو خبرونو سرته کې تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پایته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برښنا پرې شوي مزي به تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نقدي مرستې وشوې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې 2 تنه وژلي دي. د ازبکستان 15 اتباع او د قرغیزستان یو تبعه پرون دوشنبه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړای شول، او شاوخوا 300 فعالانو پرون د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی یې په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمیر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
زه ملک ادم خان کوچم په زما کاته زم سرله پورته راځم او دا غد ملکان او قومي په خاطر باندې خدمت کوم.
دا ستوته جامایکا ته راځي ورې پورته ځي. ام دا څومره درته سخت ده؟
نو څه سخت ده؟ موږ به څه وکړو؟
څومره سخت ده؟